سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه وایي مشهور یوټیوبر همین افغان را خلاص شوی دی. د ټولنې نن پر خپلې فیسبوک باندې د خبره کړې ویلې چې د همین موضوع حل شوی او اوس په خپل دفتر کې دی. له دې وړاندې په کابل کې د طالبان امنی قومندانې ویلي وو چې پیژندل شوی افغان یوټیوبر همین افغان د پښتون ګرویګونو لپاره وربلل شوی دی. د دې قومندانې ویاند خالد زدران نن په خپلې شبکې لیکلي وو چې همین افغان د هغې زړې ښځې د کورنۍ شکایت پر اساس احضار شوی دی چې څه موده مخکې د ورسره خبرې کړې وي او د دوی له اجازې پرته د هغې ویډیو اخیستې وه. ښاغلي زدران د افغان ستاینه هم کړې ده، ویلي دي چې طالبان هڅه کوي دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د پنجشنبې په ورځ راپور کړل شوی و چې همین افغان او صدر همکارانې په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوي دي. تر دې مخکې هم د اجمل حقیقي په ګډون زندور یوټیوبران او خبریالان نیول شوي، خو زیات وخت یې طالبان د نیولو دلیل په اړه باندې څه نه وایي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنر یونیسیار وایي دوی د خپلو ځینو شریکانو په همکارۍ په پوهنه، روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړوند افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه په خپلې شبکې لیکلي دي چې دوی به د سعودي عربستان د پراختیایي صندوق او د اسلامي پراختیایي بانک په مالي ملاتړ دغه مرستې برابرې کړي. دغې ادارې ویلي د دغه مرستو له لارې به وکړی شي تر 10,000 زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په لرو پرتو د طبیعي افاتونو له کبله پر زیانمنو شوو سیمو به هم تمرکز وکړي او ته نوې روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لکو زیات کسان به ترې ګټه واخلي. د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی به د لاسي صنعت ودې ته هم زمينه برابر کړي چې راستنه شوي یا بي ځای شوي کورنۍ په خپل پخو ودرېږي. د تاجکستان چارواکو مسکو ته نږدې د کنسرتونو په یو حال د تیرو جمعې د حملې په تړاو د نهو کسانو د نیولو خبر ورکړی. په تاجکستان کې ځایي رسنۍ و نن د امنیتي سرچینو په حواله د خبره ورکړی دی. ویل شوي دغه نهه کسان د دوشنبې ښار په وحدت کلي کې تیره دوشنبې نیول شوي. یوې بلې سرچینې نن د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته ویلي چې په نیول شوو کې ګڼ شمېر ځوانان دي. د تاجکستان د قانون د تنفیذ ادارې تیره سه شنبې هم د هغې تروریستي حملې د پلان په شک د شپږ د نیولو خبر ورکړی و. د روسیې د پلازمېنې مسکو په څنډه کې په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی، د وروستیو شمېرو له مخې 343 کسان مړه او شاوخوا 100 کسان لا هم تری تم دي. او د ترکیې امنیتي ادارو نن خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مې میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي. دا لیکل شوی په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره چې اړیکې ورسره بهتره وي کتلې و نوموړی وار دی چې نوموړی واشنګټن ته سفر کوي. کله چې جو بایډن د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټونکی شو، انقرې د مخامخ کتنې د زمینی برابرولو هڅه کړې ده. د ناټو د غړو هیوادونو ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله خړې پړې شوې، خو په جنوري میاشت کې وروسته له هغې بهتره شوې چې انقرې په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه. په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع 40 میاشتې وځنډېده چې د واشنګټن د بې حوصلېتوب سبب شوې وه. تاسې خبرونه اورېدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اورېدلی شئ. وړاندې به را سره واورئ چې مشهور یوټیوبر همین افغان را خوشې شوی ده چې څنګه را خوشې شوی او له هم د طالبانو په بند کې څومره افغان فعالان د خبریالانو په شمولو باندې بندیان دي. په دې اړه به څه وړاندې جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې وایي له هم طالبان په افغانستان کې بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. بل پلو بیا افغان مېرمنې په سړکونو او لارو کې د طالب چارواکو له برخورده شکایت لري.
رانه نوته تو پنځه په لاس کې ده مستقیمه د خزې ته ونیول. زه دومره وویریدلم، ما ویل څه شي سوي څه خبره ده. ډرایور ورته وایي اندای زو د مولوي صاحب
اندرنګه ګوندی پاکستان ته به هم ورشو او د چینی انجنیرانو د وجل کېدو په اړه باندې چې دوی د دغه کار په وجه باندې هلته د دوو مهمو بندونو د جوړولو پروسه درولي. په دې اړه به هم چو زیات درکړو. همدارنګه د ټکنالوژي له نړۍ به هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه د طالبان حکومت د پنځم په ورځ یو افغان یوټیوبر همین افغان او د هغه تلور همکاران نیولی وو. خو اوس د خبرالانو خپلواکي ټولنې ویل دي چې همین افغان راخوشه شوی دی، د چې کله راخوشه شوی دی او د طالبان حکومت په ډیره اخکار څویل دی کنه ورزو سنا کا کړ د سنا جنې تام ستړی مشه په خیر اغلی کته سید همین افغان د راخوشه کېدو په لرستي جزئیات راکړي.
سلامونه، وخت مو په خیر فریدی جانې. د طالبان حکومت له خوا د افغان فعالانو د نیولو په دوام تازه په کابل کې یو افغان یوټیوبر او دغه څلور همکاران نیول شوي وو. خو طالبان ویلي وو چې نوموړی ازار شوی دی. خو تازه څنګه چې تاسو ویلي د خبریالانو ټولنې او همداشان خالد زدران د طالبانو د امنیه قمندانې ویان تلونیوز خصوصی رسنۍ سره په مرکه کې د خبره تایید کړې چې نوموړی بیرته خوشی شوی دی. همایون افغان او همکاران د مارچ په 28مه د طالبان حکومت لخوا حوزې ته بلل شوي وو. له موضوع څخه یوې بخبري سرچینې او همایون افغان ته یو نږدې کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، موږ سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې وه. ویلي وو چې نیول شوي کسان د چېرته وړل شوي په دې اړه کوم معلومات نشته. خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانې بیا موږ ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې همایون افغان د یوې سپین سرې مېرمنې د کورنۍ له اجازې پرته له هغې سره مرکه شریکه کړې وه او د هغې مېرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ بن حوزې ته رابلل شوی دی ترڅو وضعیت رامنځته شي. کابل کې د طالبان حکومت د امنیه قمندانې ویان هم د موضوع تایید کړې وه. موږ غوښتل د نیول شوي یوټیوبر له کورنۍ سره هغه مهال خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هماهال دا کېږي چې د کابل په دشت برچي سیمه کې هم درې معترضې خویندې آزاده، نادیه او الهه رضایی او د دوی ورور یحیی رضایی هم د دوی له کوره د طالبان حکومت لخوا د مارچ په 28مه نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضایی ادا کوي چې خویندې او ورورې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. او نوموړې وایي چې دوه خویندې د 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ کړی وي. تمنا رضایی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه موږ ته کوم معلومات موږ سره نه دي شریکه کړي او دا په داسې حال کې دی چې د ښځو حقونه یو شمېر فعالان یې هم ادا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو مېرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. مننه.
ډېر زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په کابل کې د مشهور یوټیوبر همین افغان د راخوشه کېدو همدارنګه په دشت برچي سیمه کې بیا د یو شمېر افغان ښځو د نیول کېدو په اړه باندې روسي جزئیات راکړل.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په اتم و عمومي غونډه کې د خبر پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي نړیواله ټولنه دې د خبرو پر ځای د طالبانو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل اکرام
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشوای په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص لپاره نشي غورځول کېدای او باید نړیواله ټولنه د طالبانو لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتم عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو او ټینګار وکړ چې د ویانا د بیانې لمخې باید د دغه مسایلو په وړاندې اقدام وشي. خغلی اندیشه لغړو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت د خوندیتوب لپاره د خپلواکو چیرنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د مافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انساني کرامت اصل ګواخي.
غیر قانوني وژنې، خپل سر نیول، د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي. د طالبان حکومت ما په هیواد کې د انساني کرامت اصل ګواخي.
په ورته وخت کې د خزو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې نړیواله ټولنې د افغانستان د خزو د حقوقو په اړه غونډې وکړې او اعلامیې خپرې شوې خو پایلې ورنه کړه او د طالبانو په سیاستونو هیڅ راز اغیز ونه کړ. دوی هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې عملی اقدامات وکړي. د خزو د حقوقو یوې فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
آخر ما منتظر چی هستیم؟ جامعه جهانی
بالاخره موږ د څه شي انتظار کوو؟ نړیواله ټولنه د څه شي انتظار کوي؟ ملګري ملتونه چې د بشري حقونو د خوندیتوب دنده لري په افغانستان کې ولې باید بشري حقونه خوندي نشي؟ په افغانستان کې ښځې هره ورځ له ستونزو سره مخ کیږي، هره ورځ جنسیتي تبعیض رامنځته کیږي. موږ عمل غواړو، داسې نه کیږي. باید نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له دې وروسته عملي اقدام وکړي.
باید جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
د خوځو د حقونو ویبلې فعال نرګس سادات ویل،
اگر واقعا جامعه جهانی
که رښتیا هم نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه غواړي د افغانستان د ښځو لپاره لاسته راوړنه ولري، رښتیا هم غواړي چې د افغان میرمنو تر شا ودرېږي او د ښځو غږ شي، نو طالبان دې له سختو بندیزونو سره مخ کړي او مالي مرستې دې ورسره بندې کړي،
بگیرند کمک ها را سرشان قطع کنند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د ژوند په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، خو طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی وای په هرات ولایت کې ډېرې زلزله ځپلې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان ساتندویه بیړنیو مرستو وړتیا او همدارنګه ملاتړ ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې د خپل سخت ژوند او دغه شان د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم شکایت کړی دی چې له دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی اے د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې سل زره کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقي نقي د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلې کې ما د پښار مشمو غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمنځه تللی، د زینو کورونه خراب شوی، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بے وزله دي.
مواد خوراکي وینا مردوم بل خصوص مغری خود ما مردوم غریبي
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام نړیوال بانک، اروپایی ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی. په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
غونډې پاکستان ته وروسته ورزو خطرغي وړاندې د ټکنالوژي د نړۍ یو خبر. امریکا تیر کال د فضايي تحقیقات په برخه کې تر ټولو مخکخ هیواد و چې بیلابیلې فضايي بیړۍ مریخ ته لیږلي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونه هم په فضايي تحقیقاتو کې فعال شوي. د شکم هیوادونو دی په دې راپور کې ورو
2023 کال د انسانانو لپاره د فضایي چیرونو او سفرونو له نظر مهم کالو. له ډیرو کلونو راهیسې امریکا او روسیا په فضایي تحقیقاتو کې مخکښ هیوادونه ګڼل کیږي، خو په تیر کال کې چین، هند او جاپان هم په دې برخه کې لوی ګامونه واخیستل. له بلې خوا سپیس ایکس شرکت فضایي ټکنالوژي ته نوره پراختیا ورکړه او د سپوږمکۍ په وسیله په مستقیم ډول د پیغامونو د لیږلو او تماس نیولو وړتیا وازمویله. سپیس ایکس فضا ته د سپوږمکیو د لیږلو بهیر چټک کړ، تر دې چې د ورځې 3 وارې ولیږلې. همداراز سترو فضایي تلسکوپونو مهم کشفونه وکړل. جاپاني څېړونکو اعلان وکړ چې په نړیوال فضایي تمځي کې د موشک جنین وازمایه او په نورمال ډول یې وده ورکړه. د څېړنې وښوده چې په فضا کې د انسان تولید مثل ممکن دی. دوی د 2021 په اګست کې نړیوال فضایي تمځي ته د موشک کنګل کړل شوي نطفه واستوله. جاپان پر دې سربیره د سلیم په نوم ستور بیړۍ د 2023 په سپتمبر کې فضا ته ولیږله چې د کرسمس په ورځ د سپوږمۍ مدار ته ورسېده. جاپان یو لینډر هم سپوږمۍ ته ولیږه. جاپان له امریکا، روسیې، چین او هند وروسته فضا ته مخه کړه. تیر کال هندوستان د فضایي اکتشافاتو په برخه کې سترې بریاوې لرلې. دغه هیواد ایکس ری سپوږمکۍ فضا ته ولیږله او د هندوستان د فضایي چارو ادارې د 2023 په سپتمبر کې آدیتا ال یو ستور بیړۍ فضا ته واستوله چې د لمر په اړه څېړنه وکوي. پر دې سربیره هند چاندریان درې سپوږمکۍ ماموریت ترسره کړ. دا سپوږمکۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته واستول شوه چې پخوا پکې ډېرې څېړنې نوې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وسم ګوندی پاکستان ته ورزو. په دې وخت کې د 15 چینی انجینران لوجل کې دروسته چینی قراتزانو په پاکستان کې د اوبو د دوه لویو بندونو د جوړولو کار درولای. ورزو تفصیل په راپور کې ورو.
د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې له خبری ایجنټ سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښې وروسته چینایي کمپنیو د دوه بندونو د جوړولو چاري وزندولې. تیر سیشن به د خبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګ بریټ په نتیجه کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل سول. په خبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم لا اخیستلو ډډه کړي د فرانسې خبری ایجنټ ته نن جمعه ویلي، له تیرې چهار شنبه د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې. د زیاته کړي چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهاشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي. دغه چارواکي ویلي دا مهال 155 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 150 نور د دیامر بهاشا په بند کې. د د پوینا تر پیښې وروسته چینایي انجینران چې د بیا رغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي. راپور نوې چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلولو په حملو کې په نښه کیږي. د 2021 د کال په جولای میاشت کې بیا په یو ځانمرګ برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستانی انجینران یې لیږدول، او تر پیښې وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپیک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتي تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپیک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه کړې ده، چې پکې د بلوچستان د گوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یوه کمربند یوې لارې په نوم د لویې پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه ویلي، پاکستان او چین به پر سیپیک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
پایوش میر ولایتونو کې ځینې خزی دا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو کارکونکو له خوا ډېرې ځورول کېږي. دوی وایي که په حجاب کې هم وګوري په ټوکې د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري دوی ځورول کېږي او په سړکونو درول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت خبر ورکړی چې د دوی د مشر ملا هیبت الله له لوري د شکایتونو د اورېدو قانون توشي شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی. تفصیل په دې راپور کې
تفلم دا با فلم یک زره نورومی کرد ما ایره که گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت دمی اصلا بود در طول فروشی چار تا متصیبین آمد.
د کندز ولایت اوسیدون که دا ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري ځورول شوی. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چغلی کوه، ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي تو محتسبین راغله او ماته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکي لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بله ورځ یو چیرته تلم په بس کې کیناستلم، نو هلته چې کیناستم یوه ښځه ناسته ده، یوه مور وه، نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده، نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف راننوتل، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیمه یې دا ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده. ډرایور ورته ویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب، په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګداګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې به چې هغوی د عنوانوي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره، نو امارات ته ټولولې، حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې، وېرېدلې، نه پورته کېدلې، رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څپېړې ورکړې، د ښځو لرګي ورسره وه، باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وي چې سپین سارې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د اوري په 8 نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه 2 فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اوریدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په وهمه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل:
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه د ادارو څخه که د وزیر دفاع د کارکونکو څخه که د وزیر داخلي د کارکونکو څخه که د والي صاحب څخه که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري همدغه شکایتونه موږ اخو.
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېده. په پای کې به واورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر 31 کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم یو راپور خپور کړ او په کې زیاته کړه چې دا شمېر په تیر یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیر یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 133 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې د پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیره یوه لسیزه کې له 63000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پېژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، نه پولې تیر شول خو د وان په سیمه کې ونیول شول. اته ورځې یې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي وه چې ورور مې کوما ته تللی وو او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 48 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمېر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تیره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنې وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
مهاجرین و اوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لڅ باندې ویل سي سي راهیسي د افغانانو کډوالې د پام وړ د خود راپورونو لمخې د طالبانو لبیاسلې وکمنې دوه راهیسي یو شمیر افغانان د ګواښونو، بیروزګاری، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینه و ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه